سلامونه ستلی مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی شارو په سمبل خطر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو. د خزو د حقونو فعالانه د پروانی د طالبانو لبند خوشی شوې ده. د پروانی کورنۍ ته وینګ دي سرچینې چې د متی د لایل عمل یې نه غوښتلومي واخیستل شینې نزدې لري ته د خبره تایید کړو ویل نه د پروانی تیرش په د طالبانو لبند څخه په ضمانت خوشی شوې ده. د سرچینې په وینا د غلي پروانی رواني حالت څخه نه یو طبي پاملرنې ته اړتیا لري. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي و چې د خزو د حقونو څلور فعالانه جولیا فارسین د پروانی منجه صدیقي او پارسی آزاد طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوی او بندیان شوی دی. طالبانو تر اوسه دغه فعالانو د نیولو او یا د غلي پروانی د خوشکېدو په اړه څه نه دی ویلي. د راپورونو له مخې د پروانی له خپل ماشوم او خوان سره د روان کال د غبرګولي میاشتې په وروستیو کې په کابل ښار کې نیول شوی و. ملګرو ملتونو نن په راپور کې ویل طالبان هغه خزي چې د جنسیت په خاطر وسره تجدید کیږي د خوندیتوب لپاره زندان ته لیږي. په راپور کې ویل شوی مخکې تر دې چې د 2020 کال په اگست کې طالبان وخت ورسیږي په افغانستان کې د هغه خزو د ساتنې لپاره چې په کورنیو کې ورسره زیاتای کیده د دولت لوري درویش پناه ځایونه یا مرکزونه و خو اوس د هغه یو هم نشته. د طالبانو د حکومت چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ویلي دا ډول پناه ځایونه ته اړتیا نشته. راپور وایي طالبان هغه خزی مابست استوي چې نارینه خپلوان نه لري څو دوی په کور کې اوسي او یې نارینه خپلوان باوري کسان نه وي. طالبانو له وخت رسیدون جونې لشبګم ټولګي او پورته لزده کړو او اکثره خزی په ادارو کې له کار کولو منی کړی دی او د خزو د ټولنی ژوند د محدودیت لپاره لزګونه فرمانونه صادر کړی دي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې هغه اتو افغانان چې هغه افغانانو ته د پاتې کېدو دوی میاشتې نور وخت ورکوي چې دریمګړي هیواد ته د تلو لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. پاکستان د اعلان پرون چهارشنبه وروسته له دې وکړ چې سلګونه زره افغان کډوال د ایستو د اسنادو د نه لرلو په خاطر له خپلې خاورې وویستل. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ پر اساس تر اوسه پاکستان له خپلې خاورې تر 4.5 لک ډېر افغان کډوال ایستلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي د راتلونکي کال د فبروري تر 9 میاشتې د مهلت دوګدولو د اعلان په ترڅ کې ویل که څوک تر دې نوې نېټې زیات پاتې شي د میاشتې به $100 جریمه او $100 د خروجي لپاره ورکوي. او د بې پلو خبریالانو ټولنه وایي د سه کال په تېرو یولسو میاشتو کې لږ تر لږه 45 خبریالان د کار په لړ کې وژل شوي دي. د ټولنې نن پنجشنبه په خپل تازه کلني راپور کې ویلي چې د حماس او اسرائیل د جګړې له پایله په غزه کې لږ تر لږه 10 خبریالان د خبریالۍ په ترڅ کې وژل شوي دي. د بې پلو خبریالانو ټولنې د راپور پر اساس که په تېرو یولسو میاشتو کې په غزه کې ټول وژل شوي خبریالان په پام کې ونیول شي نو په دې تړانګه کې د وژل شوو خبریالانو شمیر 55 ته رسیږي. په دې راپور کې راغلي دي چې په درست نړۍ کې 520 خبریالان د خپل مسلک په خاطر د حکومتونو له لوري نیول شوي او اوس بندیان دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې بره سره واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس د سیمې هیوادونو په سفر وتلی دی. دغه سفر به د دوشنبه په ورځ پای ته رسیږي خو دا چې ګټه به څه وي؟
ګرې ملتونه او افغانان په دې هیله دي چې یو بین الافغاني مذاکرات شروع شي او په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې دغه مسایل باید وڅاري او په بحث وکړي او یو موافقه ته ورسي.
چې د دې څومره امکان شته چې د ټام ویسټ د سفرونو به د تلار هواره کړی چې د افغانان ترمنځ خبرې پیل شي. وړاندې به یې په راپور کې درته ویو. همدارنګه په دې به هم را سره راپور واوري چې په پاکستان کې د منظور پښتین له نیول کېدو وروسته هغه محکمې ته تللی و او بل زندان ته انتقال شوی. په دې اړه به وروستي جزئیات د درکړو. نورستان ته به هم وشو چې هلته د معتدینو لپاره د لومړي ځل لپاره شفخانه جوړه شوې.
اول ځل چې موږ مریضان بستر کړل په دې کې موږ 20 کسان بستر کړی وو. په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په داوطلبانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوي
وو. نور مطالب هم شته. منتیا مغواړم
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
بیا ستړي مشي پایل به د افغانستان وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویسټ د سعودي عربستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د موري په خپل یک شبکې په خوندې ټویټر لیکلي په دې کتنه کې په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو او بشري مرستو په اړه خبرې شوې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام نورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویسټ د سیمې هیوادونو ته د سفر په لړ کې تازه سعودي عربستان ته رسیدلې او دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. توماس ویسټ په خپل اکسپانډر په یو بیان کې لیکلي چې په ریاض کې د سعودي د بهرنۍ چارو د مرستيال وزیر په ګډون له یو شمیر نورو سعودي چارواکو سره په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو او بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. خاغلی ویسټ په یو بل بیان کې چې 13 ورځې ناوخته د هغه پر اکسپان خبر شوې ویلي چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې د اسلامي همکاري او د سازمان له مشرانو سره هم کتلی او د افغانستان په بشري او اقتصادي وضعیت ورسره خبرې کړې. خاغلی ویسټ لیکلی چې په دې کتنه کې د غشان د افغان کډوالو او افغان جنو او خزو د حقونو په تړاو هم خبرې وشوې. د اسلامي همکاري له سازمانه د دې لپاره مننه کړې چې د افغانانو ملاتړ یې کړی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس د روانه دسمبر میاشتې په 15مه د افغانستان پاړه د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته په لسورځني سفر وتلې. نوموړي د دې سفر په لړ کې تر دې دمه د افغانستان پاړه له پاکستانی، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلي او د افغانستان پاړه په بیلابیلو مسایلو په ځانګړي توګه د بشري حقوقو او د افغان خزو او جنو د وضعیت پاړه ورسره خبرې کړې دي. سبا جمعه د سیمې هیوادونو ته د توماس ویسټ لسورځنی سفر پای ته رسیدي. خو پوښتنه ده چې د افغانستان پاړه د خاغلی ویسټ دغه ډول سفرونه څومره ګټور دي او څومره مثبت پایلې به ولري. د خزو د حقوقو فعال مولوده توانا:
ما فکر نکنم که همچون نشست ها درد مردم افغان
زه فکر نکوم چې دغه ډول ناستې د افغان میرمنو په درد ته واشي. یوازې دا چې په نړیوالو ستیجونو نمایش وشي چې موږ د افغان میرمنو د ستونزو په فکر کې یو. په داسې حال کې چې داسې نه ده، که دغه ډول ناستو پایلې درلودې نو اوس به موږ په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو شاهدان نه وو.
خو د ښځو د حقونو بل فعال نظیفه حقپال بیا د دغه ډول ناسو په اړه مثبت نظر لري او فکر کوي چې په اوږد مهال کې د افغانانو لپاره مثبتې پایلې لرلی شي. اغلی حقپال ازادي راډیو ته وویل:
دغه سفرونه اهمیت ځکه لري چې موږ ګورو چې ملګري ملتونه او افغانان په دې هیله دي چې یو بین الافغاني مذاکرات شروع شي، او په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې دغه مسائل باید وڅاري او په بحث وکړي او یو موافقه ته ورسي، او بنان دغه ارزیابي چې د سیمې څخه تام وسلري دا به د دوی هغه پالیسی ته به مرسته وکړي.
طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنۍ وروسته لږ پګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د ښځو په زده کړو عمومي بندیز لګولې او په ځینو دولتي او ټولو نه دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې. که څوم په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو حکومت د محدودیتونو په وړاندې میرمنو ګڼ اعتراضونه کړي او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او نړیوالې ټولنې د دوی دا کړنې نقد کړي، خو د طالبانو حکومت لا هم خپلې پریکړې بیرته نه دی اخیستي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تامین کړي دي، خو دوی دا ادعا د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
و موریدل چې د سیمې هیوادونو ته د امریکا ځنګړي استازي چې د افغانستان لپاره ټاکلې د ټاموس سفر کړی وو، او همدارنګ زینو فالانو هیله مندي خودلې و چې دا به په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرو ته لار هواره کړي. بلی موضوع ته باور شو د اسلام آباد د ترهګری ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د پلټون لپاره په عدالتي تحویل کې د لاورپنډي اډیالي زندان ته استولې دي. وربشو د مشال رادیو خبریال راشد خټک را سره همدا شیبه د ټلیفون په کرخه دی. خټک صاحب، ستړی مو شیب خیر راغلی. که تاسو راته ووایئ د دغه موضوع جزئیات نور څه دي؟
مننه. نن د ترګرزت عدالت ته منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هغه حاضر شو په هداسې محل کې چې د جسمانی ریمانډ اوو ورځې پوره شوې وي. نو د حاضرېدو نه پس ته په جوډیشل ریمانډ باندې اډیالې جیل ته ولېږل شو، خو دې ډېر ناوخته راوستل شو عدالت ته، ځکه چې کم د ای ټی سي دهشتګردۍ کم عدالت چې دی د دې جج د یو بلې مقدمې اورېدنه هم کوله چې هغه په اډیاله جیل کې وغه د تاریخ انصاف مشر عمران خان خلاف د مقدمه اورېدنه وه. نو دې په مازیګر کې راوستو او بس لګول دی مخامخ کو بیا یې ولېګلو جیل ته. پروډوشل ریمان باندې
خغله خټک اداره ته وې دا په څور زی په دې زندان کې وی او لدین روسه بده د محکمې وخت وی
دا خو داسې ګومان کیږي اټکل کیږي چې دیبه په ضمانت را خلاص شي ځکه چې د وکیلانو د ضمانت لپاره هم درخواست جمع کړې ده په های کورټ کې او داغه اوریدنه به د ګول په ورځ باندې وي یعنی دوشنبه باندې او اسی چې دغه د جوډیشل ریمانډ وي دا سوار لس ورځې وي یعنی دوه و نه وي د په دریم تاریخ چې نیول شوی و دسمبر نیټه باندې دا دریمه په چمن کې دا غنه پس بیا لا درکو د بلوچستان پولیسو ویل چې موږ د خیبر پختونخوا پولیس ته پلاس ورکړی دی او هغه په در اسماعیل خان کې لیدل شوی و دا غنه پس بیا چا نه ولیدلې داسې اوازې و چې اسلام آباد ته راوړې د خودی په اسلام آباد کې بیا درې ورځې پس چې په اووم دسمبر د عدالت وړاندې کو او
فکر کوم
دلته د پښتون ژغورنې غورزنګ په اسلام آباد کې جلسه کوله به اجازه ورنکنه په ترنول کې وکړه په هغه کې په دوی باندې مقدمه تر شوی د مشغور غورزنګ په نورو غړو باندې هم مشرانو باندې او په دې باندې هم نور نیول شوی بیا بیا وروسته په ضمانت خلاص شول البته دې نو نیول شوی نو دې په اووم دسمبر چې کله ونیول شو نو بیا جسمانی ریمانډ وغوښتو پولیسا نو نن چې دنه بیا په جوډیشل باندې وغوښتو خو د دې ضمانت ترخاص هم دغه شوی دی او په دې مقدمه کې چې په کومه کې دی نیول شوی په دې کې د غورزنګ ټول مشران چې دی هغه خلاص شوی دی په ضمانت باندې خلاص دی ولار دی لکه علي وزیر او غنور نور
مننه کور ودان په پاکستان کې د مشالډیو خبريال راشد خټک وچی په ډیر اسماعیل خان په چمن کې په خنې سره د پښتون غورزنګ شخورنې د مشر منظور پختین د نیول کېدو همدارنګ د چي د څوارلس روز لپاره نور اډلی زندان ته استول شوې د مکسره جزئیات شریک کړ بیرته په افغانستان ترستانه شو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره ځنګړی استازی له طالبانو سره په لیدنه کې په غوي فشار راوړي چې په افغانستان کې نیول شوی امریکایان خوشی کړي. تفصیل همین هیواد نورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې وزارت ځنګړی استازي ټام ویسټ په طالبانو فشار راوړی چې په افغانستان کې نیول شوی امریکایي وګړي آزاد کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي ماتیو میلر د دسمبر په 13مه په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل چې ټام ویسټ پر روانه اونۍ کې هم په افغانستان کې د زنداني امریکایانو په اړه له یو طالب استازي سره خبري کړې دي. میلر د راین کاربیټ او نورو امریکایي وګړو په اړه چې د طالبانو په زندان کې دی وویل
موږ په بهر کې د امریکایانو تر خوندیتوب مهم لومړیتوب نه لرو، نه یوازې په وروستۍ لیدنه کې بلکې په نورو لیدنو کې مو په دوامدار ډول په افغانستان کې د زندانی امریکایانو د خوشی کېدو لپاره فشار راوړی. ځانګړي استازي ټام ویسټ همدا اونۍ د طالبانو له استازي سره ولیدل او د ریان کاربیټ او نور امریکایي زندانیانو په خوشی کېدو ټینګار وکړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې طالبانو سره د لیدنو یو هدف همدا دی چې د نیول شوی امریکایي وګړي بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. ماتیو میلر په خپلو خبرو کې په ډاګه نه کړه چې څومره امریکایي وګړي دا مهال په افغانستان کې زنداني دي، خو سی بی اس ټلویزیون د یو امریکایي چارواکي له قبل چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې د راین کاربیټ په ګډون دا مهال شپږ امریکایان په افغانستان کې له طالبانو سره زنداني دي. د راین کاربیټ میرمن یانا کاربیټ هم له دې تلویزیون سره په مرکه کې د خپل خاوند روغتیا او خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. راین کاربیټ چې له 2010 کال راهیسې په افغانستان کې له موسسو سره کار کاوه، په 2010 کال کې خپل د بلوم افغانستان په نوم د وړو پورونو د ورکړې یوه موسسه جوړه کړې وه. د نوموړې میرمن وایي چې راین کاربیټ د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره له افغانستان څخه وتلی و، خو د خپلې موسسې د فعالیتونو د مخته وړلو لپاره یو کال وروسته بیرته په سوداګریزه ویزه افغانستان ته ستون شو او شپاړس میاشتې مخکې د طالبانو د استخباراتو له لورې زنداني شو. انا کاربیټ ویلي له نورو ازادو شویو زندانیانو څخه یې د راین د ناوړه وضعیت په اړه اورېدلي او دا چې نوموړی د سږو تکلیف هم لري، د هوا سړېدو او په نمجنه خونه کې د هغه اوسېدلو د دې اندېښنې لا زیاتې کړې. انا کاربیټ هیله ښودلې چې د ژوند ملګری به ژر د طالبانو له بنده آزاد او له خپلې کورنۍ سره به یو ځای شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دې اړه چې دا مهال څومره امریکایي وګړي له دوی سره زنداني دي او د زنداني کېدو لاملونه یې څه دي، د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال د طالبانو له زندان څخه د امریکایي وګړو د آزادولو په خاطر د هڅو خبر ورکوي چې تر دې مخکې د افغان الله اصل امریکایي شاه محمود حبیبي کورنۍ هم چې له څه باندې یو نیم کال راهیسې د طالبانو په زندان کې دی په ځلونو د نوموړي د آزادېدو غوښتنه کړې وه. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغان فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي هم زنداني کړي دي چې په ډېرو مواردو کې یې په اړه له رسنیو سره معلومات هم نه دي شریک کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغان کډوال د روغتیا، پوهنې او همدارنګه برېښنوي انرژي او په روزنیز په ځانګړې توګه په دغې برخه کې او د اساسي سرچینو په لمنځوړلو کې یو ګواښ بولي. حسین امیر عبداللهیان په جنوا کې د خبرې په یو کانفرنس کې کړي دي. ارزو به د سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغان کډوال د روغتیا، پوهنې او روزنې په ځانګړي ډول اوبو، برېښنا او انرژي په ګډون د خپل هیواد د اساسي سرچینو په وړاندې جدي ننګونه وبلله. زیاته یې کړه چې د افغان کډوالو ستونزه پرته له دې چې خپل هیواد ته ستانه شي بل ډول نشي حل کېدای.
موږ هڅه کړې چې د افغان کډوالو لپاره د ژوند مناسب شرایط، طبي او روغتیايي اسانتیاوې او همدارنګه د زده کړې زمینه برابر کړو. ټول ښوونځیو ته تلونکي افغان ماشومان پرته له دې چې د دوی د کډوالۍ حالت یا د مور او پلار یې په پام کې ونیول شي، د ایران په دولتي ښوونځیو کې نوملی کنه کیږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ، ګاونډیو هیوادونو، مرسته کوونکو هیوادونو او نورو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د اغیزمنې همکارۍ په موخه د خپل هیواد ته د کډوالو د راجلبولو لپاره مناسب اقتصادي، امنیتي او سیاسي بنسټونه رامنځته کړي. امیر عبدالاحیان طالبان خپل هیواد ته د کډوالو د ستنېدنې په برخه کې مسؤول وبلل. تر دې مخکې هم ایران چارواکو ویلي وو چې د طالبانو یو پلاوی د سفر پر مهال دوی د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو موضوع یاده کړې وه، خو د دوی په خبره د طالبانو حکومت له ایرانه وخت غوښتی و. که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالاحیان په جینوا کې د ګډونوالو د نړیوال فورم په غونډه کې د افغان کډوالو لپاره د ډیرو اسانتیاوو د برابرولو یادونه وکړه، خو افغان کډوال وایي چې په ایران کې له ستونزو ستړي شوي او غواړي خپل هیواد ته ستانه شي، خو دوی افغانستان ته د خپل بیرته تګ په اړه اندېښمن دي. زهرا یو له هغو افغان کډوالو څخه ده چې وایي له دوو کلونو راهیسې ایران ته کډواله شوې او له ډیرو ستونزو سره سره خپل ژوند ته دوام ورکوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل غواړي بیرته افغانستان ته لاړ شي، خو د دې په وینا په افغانستان کې د ژوند شرایط ورته مناسب نه دي.
زما یوازې یو ماشوم غونځي ته د تګ لپاره برابر و، که څه هم ما ډېر فیس ورکړ خو هغه ونه منل شو. دوی ویل چې موږ بهرني اتباع نه منو، موږ دلته د اړتیا له مخې راغلي یو، خو چې کار وي چې موږ وکولای شو د خپلو ماشومانو لپاره نفقه وګټو، زموږ کورنۍ ته زیان ونه رسیږي، نو ولې موږ بیرته ستنه نه شو؟
مجیب الله روفی چې په ایران کې او بل افغان کډوال دی وایي چې په دغه هیواد کې د افغانانو حالات خراب شوي او ډیری یې سخت شپې او ورځې تیروي.
اوس مهال په ایران کې وضعیت داسې نه دی چې افغانان د ایران ته راشي او عادي ژوند وکړي. په ایران کې ستونزې او بېوزلي شته، خو بیا هم خلک راځي. زما په شمول کډوال افغانستان ته د بیرته ستنېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. له بیکارۍ کړېږو، په افغانستان کې کار نشته، خلک خپله روزي نشي پیدا کولی او یوې مړۍ ډوډۍ ته اړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د روان کال د دسمبر میاشتې په 13مه د کډوالو د نړیوال فورم په نوم یوه لویه درې ورځنۍ غونډه رابللې. د دغه کمشنرۍ په وینا په دې غونډه کې کارپوهان په ټوله نړۍ کې د څه باندې 6.5 میلیونو کډوالو پر وړاندې شته ننګونې په نښه او پر حل لارو یې کار وکړي. یادونه ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په چیر ایران هم افغانستان ته د افغانانو د جبري شړلو لړۍ چټکه کړې او په تیرو 4 میاشتو کې شاوخوا 350,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د بخن نړیوال سازمان یو ځل بیا د طالبان لخوا د بشري حقونو او معترض میرمنو د خپل سرنیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې دوی د ژر تر ژره راخوشې کړي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د پله پسې غوښتنو وروسته د بخنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل یو ځل بیا د طالبانو لخوا د معترض میرمنو او د بشري حقونو د مدافعینو جولیا پرسی، ندا پروانی، پریسا آزاده او منیشه صدیقی د خپل سرونیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یا سازمان د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 14مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د هغو معترضو میرمنو نیول چې له خپلو حقونو څخه د بیان د ازادۍ او سوله ییزو اعتراضونو لپاره استفاده کوله د ژورې اندېښنې وړ دی. امنیسی انټرنیشنل د طالبانو حکومت د استخباراتو له ریاست څخه د دې میرمنو د ژر تر ژره او بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال ده چې له موضوع څخه یوې باخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې یوه معترضه میرمن اغلې ندا پروانی تیره شپه په ضمانت د طالبانو له بنده خوشي شوې ده. سرچینې زیاته کړه چې د میرمن پروانی روغتیایي حالت ښه نه دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ور نه کړل. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي، خو تر دې مخکې د نیول شویو میرمنو کورنۍ او دوی ته نږدې کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د نیول شویو معترضو ښځو د سختو شکنجو، روغتون او پلچرخي زندان ته د لېږدېدو ادعاوې کړې دي. د افغانستان د معترضو میرمنو د خوجوش خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې د معترضو میرمنو کورنۍ د دوی د وضعیت په اړه هیڅ معلومات نه لري او د طالبان حکومت ورته د لیدو اجازه هم نه ورکوي. نوموړی زیاته کړه،
خانواده ها د مدتی بیشتر از دو ماه
د دوی کورنۍ په دې څه باندې دو میاشتو کې هر ورځ د طالبانو د ریاستونو د دروازو تر شا په دې هڅه کې دي چې د خپلو عزیزانو لپاره یو څه وکړي چې دوی خوشي شي. د جولیا کورنۍ په ډېرې سختۍ کولای شي زوی وویني، خو خپله یې نشي لیدلای.
اغلی بسیم زیاته کړه چې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو سازمانونو د دې ترڅنګ چې د معترضو میرمنو د خوشي کېدو لپاره غږ پورته کوي، باید عملي اقدام هم ترسره کړي. د ښځو او د بشري حقونو فعاله هما رجبي هم ورته غوښتنه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل،
موږ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړو چې جدي او عملي اقدام ترسره کړي. د غوښتنې تر څنګ عملي اقدام یو ځانګړی اغېز لري. دا سمه ده چې غوښتنه کوي، خو تر څنګ یې عملي اقدام هم وکړي، ځکه یوازې په غوښتلو سکېده دومره وخت به یې نه نیول چې دوی خوشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لیندۍ په 10مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره په لیدنه کې د ښځو حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو حق، د ماشومانو حقونو او له زندانه د بشري حقونو د ملاتړو په ازادۍ خبرې اترې کړي دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم د بشري حقونو سازمانونو، ملګري ملتونو او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو په ور ور د طالبانو له بند څخه د معترضو میرمنو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي وو چې د ښځو په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راولي.
اوس به هم په دې اړه راپور واورو چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي په 2023 کال کې به په ټول نړۍ کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې بشري ناورین چټک شي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې RIC اعلان کړی چې را روان کال کې به د اقلیم بدلون، وسلوالو شخړو د ډېرېدو، اقتصادي فشارونو او له مجازاتو نه د معافیت د ډېرېدو او د نړیوالو ملاتړ د کمیدو له امله به په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې بشري ناورین زیات شي. دغې کمیټې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په ګډون د هغو شلو هیوادونو نوملړ خپور کړ چې په 2023 کال کې د بشري ناورین د لا خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د بیړنۍ څارنې کلنی لیست کې افغانستان یو ځل بیا د آسیا د 9 هیوادونو په منځ کې دریم ځای کې دی. سودان د نوملړ په سر کې دی، ورپسې د فلسطین او جنوبي سودان اشغال شوې سیمې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې RIC په راپور کې د دغه کمیټې د مشر ډیوید میلبند په حواله راغلی چې دا تر ټولو بد وخت دی او دا وضعیت نه یوازې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ستونزه ده، بلکې د نړۍ ستونزه ده چې باید حل شي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې په نړۍ کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر 300 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله یو شمیر زیانمن شوي او اړمنو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی بشری مرستو ته اړ دي، خو تر اوسه ورته د پام وړ مرستې نه دي رسیدلي. احمد د هرات ولایت د رباط څنګه ولسوالۍ د نوابات کلي اوسیدونکی دی چې د زلزلې له امله بې کوره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي پر رسیدو سرپناه او خوراکي توکو ته اړتیا لري او ادعا کوي چې مرستندوی بنسټونه ورسره همکاري نه کوي.
د زلزلې وچکالۍ له امله بارانونه کم کیږي، اوبه نشته، خلک سرپناه خیمو، کمپلو، خوراکي توکو، سون توکو او ګرمو جامو ته اړتیا لري. زه د ټول کلي او ټولو خلکو په استازیتوب دا وایم چې باید هڅه وشي او د خلکو ستونزو ته پاملرنه وشي.
په همدې حال کې د نیمروز ولایت یو بزګر حاجي ګل احمد نورزاد ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو څو کلونو وچکالۍ د کرنې او حاصلاتو په برخه کې کروندګر اغیزمن کړی دی.
خلک له دوه درې کلونو راهیسې کار کوي، ټول غنم او وربشې وچ شوي، زموږ خلک ترې ګټه نشي اخیستلی. نیمروز د ځمکې لاندې اوبه نه لري، یوازې دلارام او خاشرود ولسوالۍ لري، خو د چاربرجک، کونګ او چخانسور ولسوالۍ د ځمکې لاندې اوبه نه لري. کوي هم مالګینی وی خوږی وبنه لري او د ځمکې لپاره یې نشو کارولای.
ګل احمد د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه دی وبولګولو د کانالونو دی بیا رغولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د 28مې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما له ښکېلو خواو غوښتي چې د پوهاوي پر ځای اقدام وکړي، ځکه د دغه سازمان په وینا د اقلیم د بدلون پایلې به د میلیونونو افغانانو ورځنی ژوند اغیزمن کړي. د یونما د اعلامیې له مخې افغانستان د هغو لسو زیان منونکو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیم د بدلون اغیزو ته تر ټولو لږ چمتووالی لري.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو چې هلته د لومړي ځل لپاره د معتادین د تداوي لپاره شل بستریز روغتون جوړ شوی دی.
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشې توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتونی یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري، خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده.
اول ځل چې موږ مریضان بستر کړل، په دې کې موږ وویشت کسان بستر کړی وو. په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په داوطلبانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوي وو، او د هغوی نه یوویشت کسان چې دی بیا نورګرام ولسوالۍ نه شام درې نه د قمندان امنی لخوا د هغوی جمعوري شوي وو، هماغه ځای نه انتقال کړل شفاخانې ته.
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه 15 ورځې وخت نیسي او درې پړاوونه لري.
په دغه 15 ورځو کې 15 ورځې د دوی د بدن د زهر ویستنې مرحله ده. په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي، د هغوی په وجه دوی پازه به خوب نه ورځي، درتونه وي، اسهال وي. نو د هغوی چې د موږ زیات تکیه علاج دی په دوا باندې وي، نو په هغه کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي. نو په بیا رغونه مرحله کې بیا چې د موږ کارمن اجتماعي دوه کارمن اجتماعي لرو، یو روانشناس او دوه مشاور لرو، هغوی بیا جسمی رغون نروسته د هغوی روحي علاج ته چې د کار کوي مشوره ورکوي خپل صنفونه اخلي تربيتي.
ډاکټر احسان الله وای په ټول نورستان کې روغ دشتون لري، خو زیاتې په لویدیز او ختیس کې دي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي او دوی هوډ لري چې د ټولو درملنه وکړي.
غربي نورستان کې چې د دوا منډول او نورګرام دی، په دا لوسوالیو کې ټولو کې متادین شته، خو بیا د نورګرام لوسوالی شام دره کې خصوصا د ټولو دره چې د متادینونه ډکه ده. په هر کلی کې تقریبا 500 یو نیم سل د کلی هغه نفوس په تناسب باندې ډېر زیات متادین دي. او بل موږ شرقي نورستان کې چې د دوا لوسوالی دي، کامدیش دي او برګمنټال دي، په دې دوا لوسوالیو کې هم متادین ډېر دي. خصوصا د برګمنټال د افسی په نوم باندې یو کلی دی، په هغه کې حتی ماشومان، زنانه او بوډاګان هم متادین دي.
د کومو کسانو چې په یاد شل بستریز روغتون کې درملنه شوي خوښت یې وایي په تیر ژوند کې د نیشو له امله ډېرې کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغو ته ور وګرځي.
موږ چې راوسې یو داسې مرضیان یو که نه چې مړې راوسې یو ژوندی به څوک نه وي. اوس مې ښه شوی هغه مرض نه ښه شوی، بیا به دغه کار موږ نه کوو. دا بد کار دیگر نکوم ما دیگر خلاص شده دیگر دا کار دا مرضی نه ختم شدیم دیگر خدمت دا افغانستان کوم خدمت کور کوم
په افغانستان کې د جنگونو بیروزګاری او کډوالۍ لامل په ملیونونو کسان په نشي تو کورګ دیدی چې نن سبا دغه روګ دي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
دوی مینی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. یوه به خبره سرچینه وای د ښځو د حقونو فعال ندا پروانی د طالبانو لبند خوشی شوی ده. د ندا پروانی کورنۍ ته ونیږدې سرچینی د امنیتي دلایل له امله د نوم له خیسو ډډه وکړه خو د خبرې تایید کړه چې پروانی تیر شپه په زمانه د طالبانو لبند خوشی شوی ده. ملګرو ملتونو نن په راپور کې ویل چې طالبان هغه ښځه چې د جنسیت په خاطر ورسره تجدید کیږي د خوندیتوب لپاره زندان ته لیږي. په راپور کې ویل شوی مخکې تر دې چې د 2023 کال په اگست کې طالبان وخت ورسیږي په افغانستان کې د ښځو ساتنې لپاره چې کورنۍ ورسره زور زیاتی که و د دولت لوري درویش په نزاینو یا مرکزونو خو اوس هم یو هم د هغوی نشته. د طالبان د حکومت چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ویلي چې دا ډول په نزاینو ته اوس مال په افغانستان کې اړتیا نشته. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې هغه افغانانو ته د پاتې کېدو دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې درېمګړي هیواد ته د تلو په تمه په پاکستان کې انتظار باسي. پاکستان د اعلان پرون چهارشنبې وروسته له هغې وکړو چې زرګونه کډوالۍ له خپل هېواده ویستلی دي. او د بې پلو خبر اعلانو ټولنه وایي د سږ کال په تېرو ولس میاشتو کې لږ تر لږه 15 خبر اعلان د کار په لړ کې وژل شوي دي. په دې تازه راپور کې چې دغه ټولنې نن خبر کړی دی ویلي دی چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې 14 خبر اعلان وژل شوي دي او په ټول ټال کې شپږ 50 خبر اعلان په دغه سیمه کې وژل شوي دي. همدارنګه په راپور کې ویل شوي دي چې 1521 خبر اعلان د خپل کار په خاطر باندې د حکومتونو لخوا په زندانونو کې دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسالو پیغامونه راته پریخي. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر موضوع د غراز د جمی او سړی هوا مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو مسلو په اړه پیغامونه په دې اونۍ کې راټول شوې دي. یوې سروي موندلې چې افغانستان ته له پاکستان لخوا راتلونکي افغانان یا له هغه هیواد راشړل کیدونکي افغانان 90% یې کور او سرپناه نه لري. په همدې موضوع مو له یو راستانه کړل شوی افغان سره چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اوسي مرکه هم کړې ده. دا مرکه هم را سره اوریدلی شي. د خبرونې په پای کې د ورکوښو عزیزانو د لټ پروګرام لانډه برخه هم درته لرو. هله ده هغه هم را سره واوري. خورازی پایل دا اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیک احترامات ټول د راډیو کارکونکو ته وایم. په تلادو کې چې جوړ روغ به یا سره ته زه غواړم سي دا نړیوال باندې غږ وکړم چې موږ معیبین بیخي په ډېر سخته ستونزو کې راګیر یو. ماش نه راخیزي له هغه خپل هدفه واوړي. نو زه غواړم چې دغه د موږ حق ته دی وګوري چې هغه زموږ حق راکړي. له هغه که خپله اضافه خبره له دی واړی نو کوم وخت چې مو پری له دی شپږ میاشتې وخت پکې راولي نو دغو ته رئیس باندې غږ کوي چې وروره دغه د موږ مایبینو سره د ټیټه کومک وسي. داسې مایبین دي چې له ډېرې سخته ستونزو سره مخ دي. نو یو څو مایبین اوس له راته وایي چې موږ بله لار نه لرو بیا مرګه مایسو ماش ته ورسو وخت مو پری دی راوځنډوي. هیله کوو په نړیوال باندې دغه موږ مایبینو سره نو کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدا پیغام دی امارات کی یو غټ خلیګاست چې بے واسطه کار نه کیږي د خور او غریب کار نه کیږي واسطه د لور کار ډیر کیږي. والسلام.
سلامونه نیکه نه خپل کې شنو او جوړ سات نو سه یې ورمه زیاو احوال
افغانستان څخه یم فلم په ایران کې شېګم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کیږي حد نه لري نو هغه کسان چې پاسپورټ هم لري پولیس نیسي ځورایي او ډیپورټ کوي او هغه کسان چې په ایران کې قاتون لري نو هغو سره هم زیات ظلمونه کیږي او کسان چې برګې لري هېڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کیږي او زمونږ دغه پیغام خپروي چې تاسې ورسوئ هیوادوالو ته او نړیوالو ټولنې ته چې ایران کې دغسې وضعیت د افغانانو سره کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول مردل ته په کابل کې یو، نو د ازمږ برخ چې دی په دې کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې زموږ غږ تر مسلینو پورې ورسي ترڅو د برق غم وخوري، ولې ځکه د دې مخپېسته یخ را روان دی، نو بیا چې برق نه مشکلات ډېر دي وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
السلام علیکم. وحید الله منوی د کندهار ولایتنه مننه ازادي رادیو کارکون کلبین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زه په افغانستان ته بخې ډېر انجسودي تقریبا یوه هفته یمې هفته پاتې ده یخ زیاتېږي، نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د مهاجرینو کې د سرپناه ځایونه نه لري، هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې، او پاتې څه چې مهاجر دي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري، نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي، نو په خیمو تاسو خبر یاست چې ژوند نه کېږي، نو دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې په خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی، نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت ده سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل بوټي، دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو وسې وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشتیام د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري، توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څنګه څه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سون کوم مواد کم او نور د ترتیبونه نسته، نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو لپاره خو بیخي همدغه پاکی همدغه غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان سره ستړي کړی دي چې د سکرو یا د کولې په والا باندې شیګنه سره وسی د دوی شمی به حساسه او سوکاله بسی.
د هلمند ولایت د مسکراده ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پښتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکراده ولسوالۍ د بند پیروجیا څو واره راغلې ده، څو واره لاستیک شوی ده، زموږ خلک سړي سوي تر کابل کړلي تر ولایت کړلي دي، خو هیڅ ژږ تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دوهمه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي، په خدای د چهدار وار سړی ځي سړی ته د پښتورګو مریضي وراچي، دونه کچلار ده او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکي. نو دغه زموږ د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې دغه زموږ ناره واوري، نورې مرستې خراستې که نه راستې دغه د افغانستان د ولس دپاره غټ خدمت دی. ما دوم د مساکله د خلکو دپاره، ولې د مساکله د خلکو دپاره چې کوم امارت راغلی دی خدمت نه دی پشکې سوی، هیڅ خدمت نه دی پشکې سوی. دغه یو پنځوس ګزه سړک نو نه حساب دی چې په بازار کې جوړ کړی دی، کرشایی تر کال د مخه غواړي، چوکیداری تر کال د مخه غواړي، مالیه تر کال د مخه غواړي، جوازنامه تر کال د مخه غواړي. نو دا خدمت خو دې نه ولسته وکي، دا امارات دا قدر کې خدمت موږ ته وکي چې دا زموږ بند موږ ته جوړ کړي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او پنځه ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دلتا پا دی بٹھائی که داغا زمنگ کم افغانان رونا چی دی زمنگ منگ پخپلم داغا دا بٹھائی کار کوا خو زیتر دسی داغا شتا دا افغانان رونا چی اگو دیر زیت مجبور دی دی بٹھائیو کی پرات دی او دلتا پی لکاو لکاو روپای دی دا بٹھائی والا دا ٹکا دارانو اپی چارگان دیر دا مشکل سر مخ دی بحرم نشیواتے نو دا اوس تاسو لمه میسج پریدم اوس نه پولیس یو گاډه راغ او دغه بټی لره داخل شو. دا بیچاره گان ډیر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي د افغانانو د پاره پاره طریقې کده حکومت د لاري کدل ته مثال خبره د افغانستان کوم نمائنده دې دوی دغه مشکل خلک دوی باندې دل تډیر زیات پیسې دي د مجبورې شپې سبا کوي او د سی خلک بګشته چې هغه کو وطن لزین او غد لاري کوي مر سره نشته. نو دغه آواز زمونږ دغه کوي من خپل همدل ته پراته یو ډیر د مشکل سره مخ یو. مطلب بازار لکه وزي ازان سره ماشوم میسو یا مثال خبرې دغه مشکل لري ته بټي والا وي که بازار کې ونی ولې مونږ ذمہ واران نه یو. نو الله مو بخدا زمونږ آواز واورې بس دغه د ماخام شپګنیو بجو چې کوم خبرونه د لایو فیسبوک دغه بيد مونږ اورو او مونږ ته خیر د لک سوال جواب به پرې دی. والسلام.
السلام علیکم، زه به هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د سرپالي کې یم. ما پیغام دا دی د ازادۍ راډیو ته چې ما خبرې تر پورې سره پورې ورسېد. د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندګي باندې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې یو سل او پنځوس متره پر اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخو، په دې به موږ څه شي جوړ کړو؟ د تریاکو کښت نشته. تریاک چې یو شی جوړوي پخوا، خو اوس چې هغه نشته خلک دغه ته مجبور دي چې خپل ماشومان اولادونه خرڅ کړي د پیسو په بدل کې چې خپل نور کورنۍ په وچلي.
د امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د وړوکو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کجکي ولسوالۍ د سپیکر په سیمه کې په موبایل یعنی مخابراتي شبکه خده کښېږدي. افغان بیسیم هیله کوم د ازادۍ راډیو څخه چې زما پیغام تر وړوکو چارواکو پورې ورسي. وسلام.
سلامونه نیک هیله احترامات ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. خدای دې ایکسټل بروج او خوشحاله یاست. زه د پکتیکا ولایت اوس خاوې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ د راډیو چارواکو څخه هیله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسوي. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پورې ورسوي.
سلامونه د ازادۍ راډیو قدرمندو کارکوونکو ته. محمد انیب الهام د زابل څخه همدا پیغام درته پرېږدم دا چې د ازادۍ راډیو له لارې د بندونو د جوړولو خبرونه اورم. نو واقعیت هم ډېر خوشحاله کېږم. یو ښه خبر هم دام دی، زابل کې د توري پر بند باندې کار ډېر په چټکۍ روان ده چې شپېته تر اویا سلنه پورې کار بشپړ شوی دی. انشاءالله چې په راتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم ترلاسه کړي. خو بدبختانه به درته ووایم چې یوازینی همدا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده. نور داسې کوم ځانګړي بندونه نشته، یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول. هغه هم د تکمیلی دو سره یو ځای برته وبو لمنځ یو په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه تیر 401 کال کې ولو نو زموږ هیله هم ده چې ولسوالۍ او اطراف کې د دوغ بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لار واچوي ترڅو په ولسوالۍ کې هم د ستونزو حل سي. ځکه هلته د خلکو ډیرې اوبه په کار کېږي، هلته زراعت، هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده، ډبره، شګه، همدارنګه دغه وسایل ډیر دي، یوازې کار غواړي. او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړي تر څو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښیو، په دې هیله چې هغه کوم سپارښتنې او ستونزې مو چې یاد کړي هغه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وروستیو کې یو سروي وښودل چې افغانستان ته د پاکستان لخوا راغلي یا راستانه کړل شوی افغان کډوال نوی پسلو کې سرپنا یا کورونه نه لري. دغه افغان کډوال نورې بیلابیل ستونزې هم لري، خو د سر ستونزې د سرپنا نه درلودل دي. په همدې اړه مې په ننګرهار کې یو راستانه کړل شوی افغان کډوال نور نواز سره مرکه کړې ده. له نور نواز نه مې وپوښتل چې دای څومره وخت په پاکستان کې وو او ولې افغانستان ته راستون کړی شو؟
بس مونږ تقریبا وو تا کال حالت تیر کو پاکستان کې، او بیا چلتا غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلکو لار شي کنه، بیا مونږ وو ویډیو دوه اته ځان راولم.
نو تاسو دغه وو ات کال چې په پاکستان کې تیر کړل، تاسو ولې ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد ترلاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یونیټ سی آر ته تاسو ولې مراجعه ونه کړه؟
مونږ په لن اسلام آباد ته نشو تلو کنه، مونږ لاهور منډي ځای او الته اوسېدو، هغه مونږ زمونږ د ډیر مشکل او چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه الته یونیټ دفتر ته، مونږ هم د خاطر مونږ ولته تلو نشو او مونږ لاهور کې اوسېدو.
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسول چې در سره دی او اوس راستانه شوی افغانستان ته، د ټولو کې یو هم اسناد نه درلودل، ټول بیا اسناد کډوال وای؟
او مونږ ټول بیا اسناد کډوال.
او تاسو څنګه راو وخت خپل راغلی او کله پاکستان پولیس ونی ولې په زور راوېستلې؟
نه نه مونږ خپل رالو، خپل رالو تقریبا د شورز شو کنه، بیا اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې بسړې دغه کوم یو چې کډوال ځای باندې سږمږه بیا وری دو او دشتم تاریخ کې مونږ خپل رالو.
دلته چې بیا راغلی په تورخه متمن راوختي ځکه په ننګرهار کې اوسې، څه ډول لاسنیوای مو وشو؟ آیا د موسسو لخوا، د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشوه؟
او مرسته شوه تقریبا یو درې سالو ټولې اوړې راکړو مونږ ته، او یو دوه ګولې راکړو، او همدا مرسته شوه مونږ سره.
او د سرپنا پاره راته وایي دغه اساسي اندېښنه داده چې وایي دغه کډوال چې راوختي دي افغانستان ته، په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپنا نه لري، د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو. ستاسو د سرپنا مسأله څنګه ده؟
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو میرا روان دی، او سرپنا ځای نه لرو، مونږ خپل ایران یو چې شی وکړو، او بس همدا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپنا ځای نه لري.
نو تاسو اوس چیرته اوسئ؟ له ماشومان او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ؟ اوس
مونږ کورنۍ سره او زمونږ یو خپلوان دی آلته اوسېږو، او فعلاً همدلته اوسېږو.
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړي چې همدلته واړوي ځکه بل ځای خو نه لري تاسو؟
نه 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 ځای نه لرو، موقتی دلته پرې تراته، ته آلته کې پونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي، هلته یخنی ډېر دی او سړی حالات خرابېږي که نه. دې خاطر مونږ به چېرته ښار ته لاړ شو او یو کور به پیدا کړو او
له پاکستان راستون کړل شوی افغان کډوال نور نواز و چې ل خپل کورنۍ سره په یو لن محل سرپناه کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ژوند کوي، خو وایي چې د دایمي هستوګنې لپاره لا هم حق حیران دی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاورې او بس منګي درې خپل سګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نشته او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 45.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی او سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
ہلو السلام علیکم، زه میری د زابل ولایت د چینو يم. زدا تلور خان کی ورکم د آزادۍ رادیو رډي رمضان کې ماور ورزنګ راو ولې په کندهار کې ول کور درک مرا ته باندې دی د کور درک ته معلوم په دې ورو ورو ورزنګ راو ولې د بوتنم د آزادۍ رادیو نه دی رډي رمضان زه په دا کولم د اند خپل مور ول کور ول بلا سره يم لطول سره د پکوټ کې د خوشاله ژوند دی کوې بس د آزادۍ رادیو نه ډېر ډېر مننه ډېر ډېر مننه ډېر خوشاله یو ټول کور خوشاله ده ټول کور آزادۍ رادیو ته دعا یې کوي بس د آزادۍ رادیو ډېر ډېر مننه څه फायदा شو نو کور یې مګه خوشاله پروت یې مګه قرار کور نه سم د آزادۍ رادیو کار کوي اون کول اوریدونکو لطول ټول مننه لطول ټول مننه خدای مل چې شه ورځ یې شه شپه ولري خدای مل چې آزادۍ رادیو ډېر ډېر مننه.
السلام علیکم، زه د آزادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ ورو ده شاو د خلک نومیږي دا شل کال کېږي ورک تیار چاته درا کې یا د خپل معلومات لري د خپل عبدالسلام نومیږي نو ته زرګون په کې دی یم دغه د عبدالخالق نامې کار چاته معلومات یا درا کې یا یو ځای په دندان کې نو ماته په دې شماره تلیفون وکړي 0 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ساعت وته یو تلویش
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درکه سوې دی مرد د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوښ میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-0 بلش میرا وایم 0-2-4-8-1-4-1 وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله طاهر روشن صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول قدرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راتر کې روغ خوشحاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د محمد اوتی شناخته وي نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد اوت په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دي دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد اوت په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد اوت نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته سلام وخت شه چاره شته پروگرام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب دیروکیون د کلی وسیدین کایم ورکه مو یو ورور په نوم دی ګلولی ننیږي او مشهور په ګلدا تقریبا کم از کم ورکه نیو پینګل سپور سکول کیږي چې بيدرکه شوی دا ایت معلومات نشته. یو اول خو پنجاب کې وګنم رو وسو نو بیا دې در کښو وای دا آزادۍ رادیو نه ډیره مننه چې اچا ته معلومات وی ورور په دغه شمیره د موږ خبر رو کی نو شیرینی بخپل او خو ورور کا هغه هم مورور دا ورور دې آزادۍ اریو بولس والے دا د کوم کلی وسیدون کیدا خپل دا اعلان اوري مورور ځان در ورسوي خپل یو یو دوسی اعلان اوري ورور نو دا سره موږ سره د همکاري وکي ورو دا سړی درو ولي پهلن کوبل کیو بس خو هغه دا ولم علم مال شورورا.
ګران ورورا ولي خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه ذکر کړی نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم 0029 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی ورسته بیا و 0 9 4 و 5 9 4. تکرار 0029 و 0 9 4 و 5 9 4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې کوي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسې. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی 4 کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 6 5 9 8 0 9 8. یو ځل بیا تکراروم، اړې به شماره ده 0 6 5 9 8 0 9 8. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 9 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پاک تاسو له زر در.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان د غراز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي در خپل بسګوناسي ما شومان سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کورشته
د واتس اپ شمیره 0 0 4 0 0 2 1 1 2 0 0 1. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 0 0 4 0 2 1 1 2 1 5 0.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.